د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغ سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. د لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لانز د هغه څه په خاطر اندېښنه ښکاره کړه چې دی په افغانستان کې د ښځو د بنیادي حقونو محدودیتونه وبلل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې شپې په غونډه کې د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانز د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړ. دی ویل طالبان ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی لري. په ننګرهار کې طالبانو د حکومت امنیه قومندانۍ وایي چې یو ماشوم د یرغملګرو له منګولو ژغورلی او خپلې کورنۍ ته سپارلی دی. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویندوی حافظ عبدالبصیر زابولي ازادي راډیو ته وویل چې دا ماشوم شپږ میاشتې پخوا د کندوز ښار له پنځمې حوزې تښتول شوی و.
د متیع الله په نوم ماشوم لله الحمد د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ مجاهدینو د اتمې حوزې په مربوطاتو کې یاد ماشوم د اختلافچان لمنګولو آزاد او خپل کورنۍ ته وسپاري.
په جرمني کې دوه افغان ورونه چې د خپل خور په وژلو تورن پرون په برلین کې محکمې ته حاضر شول. رويټرز خبري اژانس د برلین څرنوالي په قول ویلي چې دغه دوه ورونه د تیر کال په جولای میاشت کې خپل څلېری دیش کلنه وبخي. خور په دې خاطر چې د ژوند طریقې د لویدزوالو په شان او په برلین کې وژله ک پر دوی تور ثابت چې په عمر قید محکومې دی شي. د پاکستاني وی محکمه پریکړه وکړه چې نور بهلکانو او جنو ته تر هغه چې عمرونه یې اتلس کلونو ته نوی رسیدلی دی واده اجازه ورنکړي. د اسلام آباد لوړې محکمه پریکړه کړې چې کچېری تر اتلس کلونو مخکې کوم ماشوم د واده مراسم تر سره شي نو شاهدی به باطل اعلانېږي او واده به قانوني حیثیت نه لري. په پاکستان کې هم د افغانستان په شان په کم عمر دی ودونو دود عام دی. په داسې حال کې چې د اوکراین پر خاورې لمځکه او هوا د روسیې بریدونه دوام لري، په اسلام آباد کې د اروپایي اتحادیې دفتر او د کاناډا، بریتانیا، استرالیا او جاپان په شمول دوه ویشتو هیوادونو سفیرانو له پاکستان وغوښتل چې پر اوکراین د روسیې یرغل وغندي. دغه راز په داسې حال کې چې د روسیې ځواکونه د اوکراین پر خارکیف بریدونه ته زیات کړي دي او یو شمېر نور ښارونه محاصره کړي. د اوکراین یو پلاوی پرون له کیف د بیلاروس برست ښار ته وخوځېد چې د یو اوربن پر سر له روسیې پلاوی سره دوهم دور خبرې ترسره کړي. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون د لومړي ځل لپاره خپل لوري ته په دې جګړه کې د اوښتو تلفاتو شمېر اعلان کړ او ویل چې دغه جګړې په ترڅ کې 498 سرتیري وژل شوي او دغه راز 1590 نور ټپیان شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
وس هم په مکرې د کابل او څونورو خارونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراد پاساس پراتلونکو تلیر شاتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.0، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 2.0، کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 2.0، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.8 او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 2.1.
ازادي رادیو اوري نن پنځشنبه د 14 هجری لمریز کال کب یهود 12 د 2023 میلادي کال د مارچ 3 ده. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانز تیر شپه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې د هغه څه په خاطر اندېښنه ښکاره کړه چې دی په افغانستان کې د ښځو د بنیادي حقونو محدودیتونه وبلل. نوموړي دغه راز خبرداری ورکړ چې که د افغانستان اقتصاد ښه نه شي لا ډېر خلک به وزګار او بې وزل شي. د نړۍ هیوادونو په خورا لوی اکثریت پر اوکراین د روسیې یرغل وغند. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په دې اړه پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ.
The result of the vote is
د طالبانو حکومت وای په نږدې راتلونکو کې به د لوګر د مسو د عینکو د کان چارې پیل شي.
دا د وکم پرانسونه چې سوي دي هغه خپل د راتګ څخه مرسته اطمینان راکړي دي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامد دفتر مشر ډیبرال لانس د هغه څه په خاطر اندېښنه ښکاره کړه چې د افغانستان کې خزو د بنیادي حقونو محدودیتونه وبلل. ډیبرال لانس تیره شپه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې هېواد د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د ویل طالبان ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبرال لانس په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل
As you know, we must continue to report
on موږ یقینا چې د انجونو او خځو پر حقوقو د محدودیتونو د لګیدو په خاطر اندېښمن یو. به محاکمه قتلونه، جبري بدرکۍ، په خپل سر نیولې اقلیتونو ته به احترامي، د بیان او غونډو د ازادۍ او محدودیت موږ تیره میاشت ډیر انتقاد وکړ چې بدرکۍ شوی خځې او د حقوقو د کورنۍ غړي خوشی شي او خوشی شول. خو یو شمیر نور خځې په خپل سر ونیول شوې. باید ووایم چې د غونډې سالون ته تر راتلو مخکې له کابل خبر راکړل شو چې دا خځې هم خوشې شوې.
د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د اخلي لاینز د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د بې محاکمې وژنو په شمول ادعاوې رد کړې دي. د سولې د چارو فعالې او څیړونکې مریم صافی د امنیت شورا د تیرې شپې غونډې ته وویل دا شورا باید د ښځو او نجونو وضعیت ته په جدي ډول پام وکړي.
There has been a rapid deterioration.
هماغه چې شورا شپوهیږي د طالبانو د وخت تر رسیدو له وخته د شوتو د حقونو وضعیت سخت خراب شوی. تاسو له څو افغان شوزو او د یوناماله کارکونکو د شوزو پر تګ راتګ، جامو، زدکړو او کار د محدودیتونو په اړه اوریدلې دي. په داسې حال کې چې طالبانو د ځینو محدودیتونو د لری کېدو خبره کړې، خو لا هم نه دی لیدل شوی چې هغوی دې د ژمنی عملی کړی وي.
It remains to be seen if they follow through on these commitments.
د بشری حقوقو په تیر بیا د شتو د حقوقو رعایت د نړیوال ټولنې لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یو اساسي شرط ګڼل کیږي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته تیر شپه په وینا کې د افغانستان پر روان وضعیت رڼا واچوله. د افغانستان کې د خغت په خاطر چې نوموړي پر د ښځو له حقونو څخه سرغړونې وبللې یا د حقونو په وړاندې ستونزې وبللې وضعیت خونه باله. د غرازي په افغانستان کې د څو تریتم شو ښځو په باب هم اندېښنه ښکاره کړه. یوه هم تمنا زریاب پریانی و چې د یو شمیر نورو ښځو تر څنګ په افغانستان کې تریتم کې دو خبر ورکړل شوی و او ویل شوی چې پریانی هم د طالبانو لخوا نیول شوې ده. تمنا زریاب پریانی وای د جنوري له 19 د فبروري تر 10 پوري طالبانو په کابل کې نیولې ول خوشی کې دوه ورسته ازادي رادیو ته خپل تصویر پرون راسته ولې. طالبانو د اغلی پریانی او د هغه د دریو خويندو د نیولو ادعا او پزلونو رد کړی دي. کو دې خپل اکثر ازادي رادیو ته لیکلي چې په خپل اصلي رښتکلن عمر کې له ډیرو خوندونو سره مخامخ شوی، مګر له بی عدالتۍ سره به مبارزې ته دوام ورکوي. دغه راز پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې سره په یوه ورځ جرمني هم اعلان وکړ چې له بریتانیا سره یو ځای د افغانستان د حالاتو د ارزولو او له دې هیواد سره د مرستو لپاره کنفرانس جوړوي. نور به په دې راپور کې وورو.
جرمني وایي دا هیواد د روان مارچ په پای کې د بریتانیا په همکارۍ د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د بشري وضعیت ارزونه بلل شوې ده. د جرمني د دولت لپاره د بهرنیو چارو وزیر توباس لیندنر پر خپل ټویټر باندې ښلي چې دوی په دې خوشاله دي چې د افغانستان لپاره د لوړې کچې د ژمنو په خاطر د کانفرنس کوربتوب کوي. د لیکلي تر څلور وشت میلیون ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. موږ ته پکار ده چې د دوی لپاره د مرستو برابرولو ته دوام ورکړو. په دې خوشاله يم چې اعلان کوم جرمني به د بریتانیا له حکومت سره یو ځای د افغانستان لپاره د لوړې کچې د ژمنې غونډې کوربتوب کوي. د ملګرو ملتونو پر اساس په سلو کې ونی وی افغانان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې دي او د افغانستان نیمایي نفوس د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړ دي. تیر شپه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د پرلاینز د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې د افغانستان د اقتصاد پر احیا ټینګار وکاوه. د غونډې ته د افغانستان په اړه د راپور د وړاندې کولو په مهال خبرداري ورکړ چې که د افغانستان اقتصاد ښه نشي لا ډېر خلک به وزګار او بېوزل شي.
It is now most urgent to address Afghanistan's economy.
De hamdaras tingar wakar che de waziyat de shikido la parabait de talibanu de hukumat la charwaku sara kar woshi khudi da ham bol che de mana da na de che de talibanu de har kar mulatar woshi.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت مالی وزارت ویلي چې په هیواد کې د موازی جوړښتونو د رامنځته کېدو مخاوني ول شي. د مالی وزارت د لاندې نړیوال بانک له لوري د افغانستان د بیا رغونې له صندوق افغانستان ته د نویو پیسو د ورکولو له پریکړې وروسته وکړ.
که څه هم د طالبانو د مالیې وزارت ویلي چې د افغانستان د بیا رغونې له بسپنې څخه د میلیونونو ډالرو د آزادېدو په اړه د نړیوال بانک د پریکړې هرکلی کوي، خو پر دې هم ټینګار کړی چې په افغانستان کې د موازي جوړښتونه نه رامنځته کیږي. د مالیه وزارت په هغه خبرپانه کې چې پرون ماښام یې خبره کړه ویلي دي چې د ملګرو ملتونو له لوري له بودیجې د باندې د پروژو د تطبیق لګښتونه دې راکم کړی شي. د طالبانو د مالیه وزارت پر اغیزمنتوب د شفافیت او ځواب ورکولو ټینګار هم کړی. په یو نادر اقدام کې نړیوال بانک اعلان وکړ چې د افغانستان د بیا رغونې له صندوق څخه د دې هیواد د بشري او اقتصادي ستونزو د کمیدو لپاره یو میلیارد ډالر د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ادارو ته ورکوي. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې لپاره یو صندوق جوړ کړی و چې مرستندویو هیوادونو بس پنه ورکوله، خو دا پیسې وروسته له هغه کنګل شوې چې د تیر کال د اګست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. له همدې کبله نړیوال بانک ویلي چې دا پیسې به د طالبانو لاسته نه ورکول کیږي، بلکې د ملګرو ملتونو د ادارو او نړیوالو مؤسسو له لارې به په افغانستان کې لګول کیږي.
د افغانستان د بیا رغونې له صندوق څخه مخکې د 2021 کال د دسمبر په 15مه هم 280 میلیون ډالر آزاد شوی او په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو دوه مرستندوی ادارو ته ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ته 100 میلیون ډالر او د خوړو نړیوال پروګرام ته 180 میلیون ډالر ورکړل شوی چې د ژمي په سختو میاشتو کې په افغانستان کې پر بشري مرستو ولګوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څنګه مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د اوکراین پر خارکیف بریدونه زیات کړي او یو شمېر نور ښارونه محاصره کړي، د اوکراین یو پلاوی پرون له کیف د بیلاروس برست ښار ته وخوځېد چې د یو اوربن پر سر له روسي پلاوی سره دوهم دور خبرې ترسره کړي. د اوکراین ولسمشر هم د پلاوی د تک خبره تایید کړه، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی رویترز آژانس او د روسیې سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې لومړی باید د اوکراین پر ښارونو بمباري بند شي تر څو د یو اوربند لپاره با مفهومه خبرې پیل شي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو همکار ولادیمیر میدینسکی پرون وویل چې په دې مذاکراتو کې به پر اوربند سربیره په اوکراین کې د یو بشري دهلیز پر موضوع هم خبرې وشي. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون د لومړي ځل لپاره خپل لوري ته په دې جګړه کې د اوښتو تلفاتو شمیر اعلان کړ او وی ویل چې د دغې جګړې په ترڅ کې 498 سرتیري وژل شوي دي. د دې وزارت ویان ایګور کوناشنکو د غراس په خپل ټویټر پاڼه کې په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې نور یو 1500 هاویا روسی سرتیری په دې جګړه کې چې د فبروري په 13مه پیل شوی او نن اتمه ورځ ده نټپیان شوی دی. خو د روسیې پاوسته د اوخت تلفاتو دغه شمیره تر اوسه خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړی او د اوکراین چارواکو بیا ویلي چې د روسیې ځواکونو د تلفاتو شمیر په دې جګړه کې 6000 تنو ته رسیدلی. په عین حال کې د نړۍ هیوادونو په خورا لوی اکثریت پرون پر اوکراین د روسیې یرغل وغند. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دا پریکړه پر اوکراین یرغل غندي او له دې هیواد د روسیې ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي. نور بل اسمت څارونه وورو.
د نړۍ یو سلو یو څلويش هیوادونو پر اوکراین د روسیې د یرغل د خندلو په اړه د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلې پریکړه لیک ته رای ورکړې. خو یوازې 15 هیوادونو بلاروس، شمالي کوریا، سوریه، اریتریا او روسیې د حق مخالفت وکړ. پریکړه لیک پر اوکراین د روسیې یرغل په کلکه غندلې او له روسیې غواړي چې خپل ټول پوځیان د اوکراین له خاورې بې قید او شرط وباسي. پریکلیک همدارس د جګړې په لړ کې د ټولو نړیوالو بشري قوانینو او د بشري حقوقو سرغړونې غندلې دي. پر پریکلیک د رای اخیستلو په محل د هند، چین، عراق او ایران استازي حاضر نه وو. هند او چین تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له یو بل پریکلیک څخه هم ډډه کړې و، ځکه چې هند د روسیې په پوځي وسایلو اتکا کوي. خو د چین ولسمشر شي جینګ پینګ چې له لویدي سره د سیالۍ هڅه کوي نه غواړي چې له پوتین سره اړیکې خراب کړي. په ملګرو ملتو کې د چین دایمي استازي په غونډه کې د نه ګډون د توجیه کولو لپاره ادعا وکړه چې دا پریکلیک د اوسنی کال کې شپې چلتیا او تاریخ په پام کې نه دی نیولی. خو د هند استازي ټي اس تیرو موراتی د سولې لپاره د نورو خبرو غوښتنه وکړه او ویل د په نظر به وضعیت بدل شي. د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی پریکړه لیک قانونا لازم الاجرا نه دی، یعنی د پریکړه لیک به پر روسیې چندان اغیز ونه لري.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او اوس به هم د کرکټ د لوبو ډګر ته لاړ شو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به نن د بنگلاديش له لوبډلې سره د هیواد د پلازمینه ډاکې په میرپور لوبغالي کې مخامخ شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن شنبه د بنگلاديش په کوربتوب د دغه هیواد له ملي ټیم سره د لومړۍ شلوریزي سیالۍ میدان ته ووزي. تکل شوی دا چې دواړه لوبډلې دوی شلوریزي سیالۍ وکړي. تر دې وړاندې د بنگلاديش په کوربتوب دوه ټیمونو درې ورځنی مسابقې وکړي چې دوی بنگلاديش او یو افغانستان وکټله. د افغانستان د کرکټ بورډ وایندوی فرید هوتک د دې سیالۍ په اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړي د بنگلاديش د هغه خارته رسیدلې دي او هلته باندې د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډله سره د بنگلاديش په قربتوب دوه نړیوالې شلوریزې لوبې تر سره کوي چې د غلوبو لپاره افغان لوبغاړي پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې پایله به هم خوي.
د دوه لوبډلیو دوهمه شلوریزې سیالۍ د شنبه په ورځ چې د مارچ میاشتې له 15 سره برابرېږي په پام کې نیول شوې ده. دواړه سیالۍ به د میرپور په لوبغاړي کې تر سره شي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې د طالبانو حکومت وایي د لوګر د عینکو د مسو په کان کې د کیندلو چارې به ډیر ژر پیل شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. په داسې حال کې چې د لوګر د مسو د عینکو د کان د کیندنو قرارداد 14 کاله مخکې له یو چینایي شرکت سره لاسلیک شوی، خو لا یې هم تر اوسه کارونه نه دي پیل شوي. د طالبانو حکومت وایي په دې کان کې د کیندلو چارې به په مارچ میاشت کې پیل شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د مسینک کان د افغانستان د زنبسین لپاره یو خوب چلانه دی رښتیا شوی. د افغانستان د قانونو پیټرولیم وزارت د راپور لمخې د افغانستان د مسینک کان 240 میلیون ټنه تیګل لري او 2.3% برخه مستي په نړۍ کې د مسلو لوی قانونو ګڼل کیږي. د دغه کان ټول ارزښت له 50 میلیارډ ډالر زیات خودل شوی دی. د لومړنی سروې لمخې کدغه کان وکیندل شي په کلنی ډول به افغانستان لدی درکه شاوخوا 350 میلیون ډالر عاید ولري. د مسینک کان د کابل جنوب لویدیځ ته په 40 کیلومتر کې په لوګر ولایت کې موقعیت لري. د افغانستان د صنایعو قانون خونې عمومي رئیس شیرباز کمینزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پروژې د ارزښت پاړه وویل.
امیدوار استیم کې وګړي لرو چې د اسلامي امارت حکومت په دې برخه کې پام وکړي او هغه شرکت سره چې د دې کان قرارداد کړی شر تر شرې حاضر کړي. هغه شرکت نه حاضرې کې دغه کان بیا ځلي اعلان تور کړي. که د دې پروژې کار پایل شي هغه څو د مس ډبرو د تولید شرکتونه چې موږ یې لرو تر څنګ ولاړ یو.
په 2008 زیږدیز کال کې د افغانستان د وخت حکومت چې مشري حامد کرزي کوله د مس عینکو کان د کیندنې تړون د چین له ام سی سي شرکت سره د 2.9 میلیارد ډالرو په ارزښت لاسلیک کړ. دغه قرارداد چې د دیرشو کلونو لپاره دی ویل شوی دی چې د یاد کان د کیندنې چارې باید د قرارداد په 5 کال پیل شي، خو د وروستیو سروېګانو له مخې لا هم دغه کان د کیندنې لپاره نه دی چمتو شوی. خو د 2018 زیږدیز کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ د دې پروژې د ځنډیدو لاملونو ته کتنه وکړه. د دې انسټیټیوټ لولوري په خبر شوی راپور کې د ام سی سي چنایي شرکت سره په شوی قرارداد کې یو شمېر غیر واقعي بینانه شرطونه د دې پروژې د ځنډیدو لاملونه خودل شوی وو. د دې انسټیټیوټ په راپور کې د ورکړل شوی یو شرطونه مثال راوړل شوی چې ام سی سي شرکت باید له تورخم بندر تر حیرتان بندر او له هغه ځای بیا تر مس عینک کانه پورې په خپل شخصي لګښت د ریل یو پټلۍ جوړ کړي، او د دې پټلۍ لګښت هم په راتلونکو څو کلونو کې له هغه کسانو واخیستل شي چې په دې لاره تګ راتک کوي. هغه چاره چې د دې انسټیټیوټ په باور چندان سوداګر څخه نه لري. هغه راپور چې د قانونو پېټرولیم وزارت په ویبپاڼه کې د دې پروژې په تړاو خودل شوی، په هغه کې د دې پروژې په وړاندې ځینې خنډونه داسې پنهښ شوی: د لرغونو آثارو د رایستلو لپاره د شاوخوا کیندنو د بهیر وکتوالی، د ریل پټلۍ د پروژې کم اقتصادي ارزښت، د ام سی سي شرکت غوښتنې چې د مس عینک کان د کیندنې د تړون په ځینو برخو باید بیا کتنه وشي، او امنیتي ستونزې چې د کان په سیمه کې موجودې وي خو اوس د طالبانو په واکمن کېدو سره دغه خنډ له مخې پورته شوی دی. د طالبانو د قانون او پېټرولیم وزارت وایي مولوی برهان وایي د مس عینکو کان په تړاو له چینی شرکت سره په وروستیو میاشتو کې دوه ویډیوي کانفرنسونه کړي، او یاد شرکت د قرارداد ټول مادو ته شمن دی.
دا دوه کانفرنسونه چې سوي دي هغه خپل د راتګ څخه موږ ته اطمینان راکړی دي چې موږ د خپل مشرتابه د کمپنیانو د مشرتابه سره په بحثونو باندې په مجلسونو باندې بوختیو، او ډیر ژر چې ان شاء الله دی به افغانستان ته خپل فزیکی وجود را سرګند کی په دغه د مارچ په میاشت کې به ان شاء الله د دې عملی کار شروع شي.
د معلوماتو لمخې کړه پروژه پیل شي شاوخوا 1500 کسانو ته په مستقیمه ډول او ډیر کسانو ته په غیر مستقیمه ډول د کار زمينه برابر شي. په ورته وخت کې شمن اقتصادي کارپوهان کڅ هم په سنوي شرایطو کې حالت دغه ډول پروژو د پیل لپاره د امنیت لړخه خبولي، خو د نورو ستونزو شتون یو مهمه مسله یادوي. اقتصادي کارپو عبد النصير رشتیا:
همش لکزره په سوزه موجود لکه تزیرات او افغانستان پر رسمیت روسل نه د پیژندل سوې ده. موضوع نشتون د برق او زیربنا دا یو لوی ستونزه ده چې اوس مهال د پنګاونه پر مخ ترېدلې ده.
د مسینکو کان سره لدی چې یو لوی او ارزښتناک کان دی، خو د دې کان شاوخوا ته بیا نږدې شل لرغونې ځایونه هم شته چې له 2500 کلونه زیاته لرغونتیا لري. اوس دې مسلې ته په کتو سره بیا د طالبانو د قانونو پېټرولیم وزارت وایي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره په ګډه او همغږي غواړي د دې کان تر څنګ د دغه لرغونو آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم هم جوړ کړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا او اوس به ملالای بشیر ته وښو چې د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کړې ده.
انډیپندنت رسپانس د امریکا د ولسمشر په توګه د جو بایدن لومړی وینا ته پام کړی چې افغانستان د امریکای ځواکونو د وټلو په برخه کې د یو شمیر جمهور غشتونکو له انتقادونو سره مخامخ شو. د ورسپانې په وینا د کالراډو ایالت استاذ لورین بوبټ بایدن تورن کړی چې له افغانستان د امریکای ځواکونو د استلو د عملیاتو په ترڅ کې 11 امریکای پوځیان وژل دي. د تیر کال د اگست 15مه نیټه کله چې امریکای ځواکونه د کابل هوایي ډګر وتل، یو ځانمرګي بریدګر لشتر لژ یو سلو اتیا ملکی افغانان او لشتر لژ 11 امریکای پوځیان ووژل. ورسته د اسلامي دولت یا داعش ډلې د دغه برید مسؤلیت ومانه. دا پیښه د جو بایدن د ولسمشری په لومړی کال کې وسوه او بایدن د یو شمیر جمهور غشتونکو له انتقاد سره مخامخ شو. لورین بوبرت د سیشن به په ورځ د کانګرس دواړو جرګو ته د جو بایدن لوینا ورسته ټویټ وکړ چې دا چپ نسی پاته کېدای. د دې په وینا د امریکا په پوځ کې اتلان د زیاتې ستاینې مستحق دي او هغوی پرته له دلیل ووژل شول. کاناډای ورځپاڼې ګلوب ان میل د اوکران په جګړه کې د یو افغان تب اژوند ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا جاوید حقمل چې په افغانستان کې له کاناډای ځواکونو سره ترجمه کوله په ډیر مشکل سره وکولای سول د اوکران له پولي پولند ته ننوځي. د ګلوب ان میل ورځپاڼې د راپور لمخې حقمل تیر دوبی له خپل کورنۍ سره افغانستان پریښود او اوس د اوکران د جګړې له کبله بې ځای سوی دی. دغه پخوانی ترجمان چې له کاناډای ځواکونو سره کار کړی ورځپاڼې ته ویلي له کیف څخه پولند ته سفر ډیر ستونزمن و او د خپل اولادونو په ګډون یې له کورنۍ سره ډیر ستونزې ګالري. حقمل ویلي پلان لري چې جرمني ته ولاړ شي او هلته پناه وغواړي، ځکه چې د په وینا کاناډای چارواکو له اوکراینه د د انتقال غوښتنه له پامه غورځولې ده. ګلوب ان میل د جاوید حقمل له خلیلې کلی چې شپږ میاشتې وروسته له افغانستانه د وتلو کیسه یو ځل بیا د ده او کورنۍ لپاره تکرار شوه. ده ویلي چې له افغانستانه وروسته یې تر یو کال په کمه موده کې په اوکراین کې دوهمه جګړه تجربه کړه او اوس هیله لري چې یو بله جګړه پیل نشي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پریخېدي.
څه به ولنن راغله دا طالبانو کوم نظام رنګو دا اسلامي نظام او اسلامي قانون او اسلامي بیرغ یو نو تاسو واغوم ک امریکا له سپار کول او تاسو هم کوی ولیم دا وران خو
بل واکه د نګرهار ولایت څخه باور په خدای او کې قسم را باندې کوم چې د کلن د نګرهار زمه د ګاډی کنا سره سره اوم د سکان لاګانه کې چې دی یو بیرغ سره سکان زما بیرغ ته وشو زه خپل بوتان وباسم دوه کاله ماشین چې دومره په وطن نه ني او دومره درد دا جاړی راته پیر خدای هدایت کی دوه کاله ماشین چې راره وخو خپل بوتان وباسم طالبان وخو په پیښه زما بیرغ ور زما د ګاډی نه وشو. تاسو په واسه یم د نګرهار په دایته په تماس کې ما اورورا د اسلامي امارات نه وختنه زمګه دا غدا چورورا او آلته په میډیا کې چې غاره وخی چې خپل بیرغ چې څه خبره نشته ازادي دا مګم نن هم زما خپل موټر کې دا بیرغ نه خته او دا بیرغ را تواغ څه خطا یې کوي ما ورته ویلې والي و ډېر خبره مکو چې بس سبق د ځکام یعنی موږ افغانان څه په ګناخته څه ګنام کړی دا چې دوم نظر موږ ماده خدای راوسته دا سره کوم اسلامي امارات د چي دا کارونه کوي دا خو بیرغ د جمهوریت نه دی یاد دی اسلامي امارات بیرغ د چي دا کار کوي دا بیرغ خو د هم د هلوس د خپل د وطن بیرغ دی ډیر خفه کې په دې کار چې موږ سره دی دا کار کوي خپل شخصي موټر کې زنا سم نو زما بیرغ یې ویل چې وشته دا ولې
د ګروالا یا سلایما بیرغ ملي با او د ملي انانو ته باندې باز خلک جنجال پیچي دا کار باید ونه کو ځکه یو تنظیمي بیرغ دی یو ملي بیرغ دی تنظیمي بیرغ مثلا د طالبو دی خو طالبان نه دي هغه دین وی خو ته موږ احترام لرو ټول په ملي بیرغ کې تور سور سین تور سیتاره وا چې مینې څو شولې دې دې احتیاط وکړه سره خدا نه خواسته چې د خلکو احساسات وي و دې تور تنه شي او هغه نشي موږ باندې تاسو ژوند الله سره ول تاسو ته جوړو حکم کوي.
دا برخه هم دومره واخو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
ټولنیز شبکې انټرنیټ ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.